ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. په دې خبری مجله کې مو د تورخم د جګړې له حاله خبرو وو چې هلته اوس وضعیت څرنګه دی. همداراز به واورئ چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. احمد شیبری هم د ازادي راډیو پر یو ساعته خبری مجلې کې مو هرکلی کوم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې مرسته راسره کوي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. رضوان مراد خبرونه وړاندې کوي. مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، مهم خبر دا ده چې د پاکستان پوځ وایي چې د دوی هغه جګړن چې پرون په تورخم کې ټپي شوی و هغه نن ساور کړی دی. او بل مهم خبر دا ده چې په امنیت شورا کې اسلامي او دغه راز افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریډا کې د همجنس بازانو پر یو کلب وروستی برید غندلی دی.
مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په هغو سیمو کې به د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي چې له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په زندانونو کې په بشري وضعیت اندېښنه څرګندوي. او په لغمان کې د یو توغندیز برید له امله یوه میرمن وژل شوې او د دوو میرمنو په ګډون اووه تنه ملکیان ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې په هغو سیمو کې به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو شمیر زیات کړي چې له ګواښونو سره مخ دي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې که څه هم د هغو سیمو یادونه نه ده شوې چې امنیتي ځواکونه پکې زیاتېږي، خو ویل شوي چې افغان ځواکونه به د کورني او نړیوال تروریزم په وړاندې روانه جګړه وګټي. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي خغلی اتمر دغه څرګندونې نن د ناټو د ملکي استازي اسماعیل آرام سره د لیدو پر مهال وکړه. د خبر پاڼې له مخې د ناټو ملکي استازي هم ډاډ ورکړی چې د وارسا په جوړیدونکو غونډه کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مهمې پریکړې وشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دا مهال د بشري حقونو وضعیت په برخه کې د هیواد په زندانونو کې کومه ستونزه نه ده موجوده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل دا مهال ټول زندانونه مدافع وکیلانو ته لاسرسی لري او دوسیه تعقیبیږي.
اوس کومه ستونزه نه ده موجوده. د بشري حقونو پر راپورونو کې چې ځینو مواردو ته اشاره شوې موږ هم پرې ناراضه یو، خو د تیر په پرتله اوس په وضعیت کې ښه والی راغلی. مثلا په زندانونو کې شکنجه نشته چې دا خپل یو ښه پرمختګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بایدار نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیواد په زندانونو کې په بشري وضعیت انتقاد وکړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د اصلاحاتو په نوم کوم بهیر نه بلکې سیاسي کړکیچونو ځنډولې دي. د دغه کمیسیون ویان نادر محسن نن خبریالانو ته وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د انتخاباتو کمیسیونونو سني کمیشنران بدل او د خپلې خوښې وړ کسان په دندو وګماري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنیني فرمان د ولسی جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شو. او د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو توغندیز برید له امله یوه میرمن وژل شوې او د دوو میرمنو په ګډون اووه تنه ملکیان ټپیان دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د مرکز اړوند بسرام په سیمه کې رامنځته شوې ده.
نن سهار د مرکز اړوند بسرام په سیمه کې په یو کرونده کې د مخالفینو له لوري یو راتوغول شوی هوان لګېدلې چې له امله یو مېرمن په شهادت رسیدلې او د یوې لس کلنې نجلۍ او یوې بلې مېرمنې په ګډون اووه تنه په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي.
نوموړي وویل زخمیان د لغمان مرکزی روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې توغندیز برید د ویشتلو مسؤلیت نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د پاکستان د پوځ یو افسر چې تیر ورځ په تورخم کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ټپي شوی او د ټپونو له امله سا ورکړه. د پاکستان پوځ ویلي جګړن علي جواد خان نن مړ شو او د بلوچستان په کوټه کې به خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف جواد علي خان ستایلی او ویلي دي چې هغه له هیواد څخه د دفاع په لار کې وژل شوی دی. افغان چارواکي به وایي چې د تورخم په روانه جګړه کې تر اوسه پورې دوه افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د پیل شوې جګړې راهیسې د دواړو لورو د تلفاتو په اړه ضد نقیص رپورټونه خپرېږي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندیداتورۍ نوماند متحده ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په خپل دریس کې نور هم سختوالی راوست او په دې ترس کې ویلي دي چې د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او د سوریې اتباع شامل وي. ډونالډ ټرمپ د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د نه څلوېښت کسانو له وژل کېدو وروسته وویل چې دی به د ولسمشر له خاصو صلاحیتونو کار واخلي او د دې ګواښونو د دایمي له منځه وړلو تر وخته به له هغو هیوادونو د امریکا خاورې ته د خلکو پر تګ راتګ موقتي بندیز ولګوي چې د امریکا، اروپا او د هغو د نورو متحدانو پر ضد د تروریستي فعالیتونو سابقه لري. هغه یادونه وکړه چې د فلوریډا د پیښې د عامل عمر متین پلار او مور په افغانستان کې زیږیدلی وو او تیر کال د سان برناردینو برید کوونکی چې د داعش له ډلې سره یې خواخوږي درلوده د پاکستان او میرمنې چې په دې برید کې ورسره وه د سعودي عربستان وه. د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریډا کې د هم جنس بازانو پر یو کلب وروستۍ حمله وکړه. وروستۍ حمله غندلې ده. په دې حمله کې چې تېرې یکشنبې وشوه د عمر متین په نوم یو افغان الاصله امریکایي نه څلوېښت کسان وژل. د بشري حقونو ډلې وایي داعش په مختلفو سیمو کې لسګونه کسان د هم جنس بازۍ په تور اعدام کړي، له ودانیو یې راغورځولي دي او یو شمېر یې سنګسار کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا هم جنس بازي د نړۍ په څلور اویا هیوادونو کې جنایت بلل کېږي. د کوزو یو تبه د امریکا د پوست کمپیوټري سیستم ته داخلېدو له امله محاکمه کېږي. پر اردت فیریزي تور دی چې د داعش لپاره کار کو. نوموړي چې د ورجینیا په الکزندری ښار کې محاکمه کېږي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. سارنوالان وایي فریزي تیر میلادي کال د یو شرکت له کمپیوټري سیستم څخه د 1300 پوځیانو ایمیلونه، د تلیفون شمیرې او نومونه ترلاسه کړي دي. داعش دا معلومات په ټویټر خپاره کړي او خبرداری ورکړی چې په خپلو هیوادونو کې به ستاسو سرونه وهل شي. اردت فریزي د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ماليزیا کې له نیول کېدو وروسته متحده ایالاتو ته ولېږدول شو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه شپږ دېرش تر پنځلس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه درې څلوېښت تر نولس. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه شپږ څلوېښت تر څلرویشت. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه اووه ویشت تر اوولس. او په مزار شریف کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه پنځه دېرش تر څلرویشت.
له سباون کاکړه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړو. په خبرونه کې مو د تورخم له تازه حال خبرو. د ختیځ زون د سرحدي لوا د ارکان رئیس د پاکستاني ځواکونو په اړه وایي په تورخم کې د جګړې لپاره په لشکرګاه کې نن مظاهره وشوه. د کونړ په مرکز اسداباد کې هم نن مظاهره وه. د افغانستان او پاکستان د همدې ستونزې په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي سلیمان لایق نظر اخیسته.
افغانان نه غواړي چې هغلته یو تباهي د عمومي او د انتقام کشۍ په توګه باندې پاکستان ران کړي، لیکن دی په خپله باندې هغه د لاس غوټه په غاښ خلاصي.
دا به هم واوري چې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبرې څه شوې. او په دې خبرونه کې د امریکا په فلوریدا کې د برید کوونکو عمر متین د پخوانی میرمنې څرګندونې لرو چې وای عمر متین په خپل هم جنس باز. افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې تېره ورځ په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم احضار کړی و. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان سفیر ته په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونې د تاسیساتو د جوړولو او پر افغان ځواکونو د عملې په اړه جدي اعتراض کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی او دغه اعتراضونه یې ورته وړاندې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند رسیال خیرالله آزاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوعات تعقیبوي.
پرون د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړ او د خپل اعتراض ټکی ورته څرګند کړل. موږ په پاکستان کې هم د خپل سفارت له لارې دغه موضوع تعقیبوو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج دافیر احضار کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د تورخم د پیښې تحقیقات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورند کرخه تورخم کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وقفه یې نښته روانه ده چې پکې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه نښته د یک شنبې پشپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږۍ پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا دوی د دې کار مخه نیولې او پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د افغان حکومت روسي پرمختګونه او له هند سره یې نږدېوالی پوځي اقدام ته د پاکستان د تحریک کېدلو اصلي لامل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي
اصلا خو پاکستان په دې وختو کې هغه سیاست یا هغه حرکتونه چې په افغانستان کې را روان دی چې د سلما بند افتتاح شو، چابهار بند افتتاح شو، بیانو نرندی مودی صدر اعظم هند په امریکا کې خبرې وکړه او موږ د افغانستان سره همکاري کوو. پاکستان په دې مسایلو کې خپه دي او پاکستان تر فشار لاندې هم دي، کوشش کوي چې یو نوی په دې منطقه کې مشکل ایجاد کړي. د دې لپاره چې جهان
خو ښاغلی سعیدی وایي چې افغان ولسمشر اوس د پاکستان د خوشحالولو لپاره د هند یو شمېر پروژې ځنډولي او افغان ارګانونو ته یې هم ویلي چې پاکستان سره د جګړې خبره ونه کړي. د دې موضوع په اړه مو د ښاغلي غنی د ویان رسیال دوا خان مینپال وپوښت.
د افغانستان حکومت غواړي چې د تورخم پر سر باندې راولاړ شوي لانجه له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل کړي. هر ډول مشکل شي په د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته کیږي د دواړو هیوادونو په سیام.
له دې ورځ وړاندې بیا یوې معتبرې دولتي سرچینې خبریالانو ته وویل د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو اسناد راټولوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې سپاري. خو دا چې په تورخم کې راولاړه شوې ستونزه چې له امله یې د پولې دواړو خواوو ته خلک زیانمن شوي څه وخت او په څه ډول اواره شي وخت به یې ځواب ووایي.
په تورخم کې د جګړې په اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. نږدې 10 دقیقې وروسته نږدې 3 دقیقې وروسته ستاسو ټلیفون اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992235540 او بل شمیره ده 0872225. په تورخم کې اوس وضعیت څرنګه دی؟ دا پوښتنه مې په ختیځ ځون کې د سرحدي پولیسو د ارکان له رئیس محمد ایوب حسین خیل څخه وکړه.
امنیتي وضعیت الحمدلله ښه ده. وضعیت زموږ په کنټرول کې ده. وضعیت ډېر بد نه دخل.
څنګه اوس هم خال ډزې روانې دي او کنه ډزې یو مخ متوقف شي؟
نه، نن جنگ نه ده سوی، ډزې نشته. موږ ډزې انشاءالله چې نشته، وضعیت نورمال ده.
افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان تاسیسات جوړول. دغه تاسیسات په دقیق ډول په کومه نقطه د تورخم کې جوړول؟
دوی غوښتل چې د نظامي تحرکاتو ته سوری لاندې د ټولو بین المللي او سرحدي اصولو خلاف دوی هغه تعمیراتي کار د نظامي تحرکاتو تر سوري لاندې شروع کړي. هماغه و چې کله دوی اسکواتور راوړل، تعمیراتي مواد راوړل، د موادو دو په تکمیلېدو نه وروسته دوی یو نظامي مانور اجرا کړه. هغه دا چې زمونږ په جزو تامونو باندې دوی مصالحانه برید وکړه، موږ د دوی برید ته ځواب ورکړه. هماغه و چې د دوی کار تر اوسه پورې توقف ده او د دوی برید په شاتم بول سره ده.
دغه کار چې دوی کاوه د ساختمانی کار د تورخم په کومه سیمه کې کاوه؟
دا د تورخم په صفر نقطه کې د ټولو بین المللي سرحدي اصول خلاف دوی دا کار ادامه ورکړه.
رئیس صاحب، تاسو وایئ چې په صفر نقطه کې، مطلب مو هغه تانې دی چې د تورخم د دروازې په سر باندې د پاکستان پوځیان پکې اوسي او کنه؟ له دروازې سره
دروازه ده، دروازې سره ده.
آیا بل دروازه جوړول او کنه جن نور تاسیسات هم رغول؟
بل دروازه جوړول، نور تاسیسات هم دوی په نظر کې ول.
تاسو دا وایئ چې لمړی هغوی ډزې وکړې، د هغوی په
ډزې وکړې؟ لمړی هغوی، ما درته وویل چې هغوی تعمیراتي مواد د نظامی تحرکاتو چې ګوره د ټولو سرحدي او بین المللي اصولو خلاف زره تیشستو چار ټانګونه دوی په صفري نقطه کې ځای په ځای کړه چې دا د سرحدي او بین المللي اصولو خلاف کار ده. په صفري نقطه کې ثقیله سلاح ځای په ځای کول او بیا د همسایه ملک جزء تامینو ته توجه کول دا د ټولو اصولو خلاف کار.
رئیس صاحب، د افغانستان د ځواکونو د تلفاتو په اړه باندې ستاسو معلومات څه دي؟
امنګ افغان سرحدي پولیس په دې لیکو کې زمنګ سرحدي پولیس ځای په ځای دي او سرحدي پولیس د خپل د غهاریم نه په دفاع کې یو نفر دوه نفره شهیدان لري، څو نفره موږ داسې ساتي غوندې موږ زخمیان په دې کې هم لرو. چون متجاوزین په متجاوزینو سره خدای نه ده، خدای دفاع کوونکي سره ده، خدای شرپسندانو سره نه ده، هغه چا سره چې هغه شر نه غواړي.
ځینې تصویرونه او ځینې راپورونه پر دې دلالت کوي چې د تورخم پورې غاړه د پاکستان خواته ځینې ودانۍ نړېدلې دي د دې جګړې په ترڅ کې. د افغانستان خواته څرنګه
جنگ کې وربشه نه تقسیمېږي؟ جنگ کې او بلډنګونه نړېږي، په جنگ کې تلفات واردېږي، په جنگ کې د خلکو ژوند ختمېږي، په جنگ کې خلک مایوبانېږي. دا چې له کوم تاسیساتو نه جنگ شوی ده، په هغې ځایونه برید شوی ده، تبه هغه تاسیسات ړنګ شوي دي او ړنګېږي.
دغه اوس چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي، افغان ځواکونه د تورخم له دروازې څومره لرې دي؟
سرحدي ځواکونه چې په کوم ځای کې له څومره کلونو نه مخکې ځای په ځای دي، اوس دلته هم ځای په ځای دي.
مننه، کور ودان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني تاسو خپل نظر اورم. تاسو په لاین کې یاست، مهرباني.
زما نظر دا دی ګران، دا د لمنه څخه د غیظه ما دا پاکستان پر افغانستان تیرې کړی دی. اشرف غنی او عبدالله ولی په دې کې څه نه وایي؟
مننه، ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په د ټلیفون په کرښه را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. دا ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون په کرښه را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
مهرباني. وعلیکم. تاسو نظر مهرباني، ستاسو نظر مهم اخیس. یو بل اوریدونکی هم را اخلو چې په ټلیفون په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. مهرباني، تاسو په لاین کې یاست. دا ټلیفون هم قطع شو. بیا هم د تورخم په کرشه کې یا د ډیورنډ په کرشه کې د جګړې مسله پسې تعقیبو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاکستان پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو له ملګرو ملتو څخه وغوښتل چې په تورخم کې د پاکستان د تیری تحقیق وکړي. په دې اړه له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
مرد پنجاب، مرد پاکستان پر کرګاه لا کا کر کړو.
لشکرګا ته چیرمه د بوستو کلا په سیمه کې سلګونو خلکو د پاکستان بیرغ ته ور واچوي او په تورخم کې پر افغان خاوره د پاکستان د پوځ برید وغندي. لرونکوونکو چې مارک پر پاکستان نارې وهلې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان په ضد د هر ډول ډیپلوماسۍ څخه تیر سي او علني جنګ اعلان کړي.
زموږ پر پاکه خاوره د پاکستان د چټلستان تورلنګیانو حمله کړې ده. موږ هر یو ځوان سپین ژیری ماشوم ټوله موږ دې ته آماده یو چې موږ خپل پر خاوره باندې سر قربان کړو، خپل هېواد چې په هر کمې موږ آزادو، موږ خپل موږ د ډیورنډ کرښه په زور نیسو.
موږ د خپل حکومت غوښتنه دا ده چې د غاښ ماتوونکي جواب پاکستان ته ور نه کړی شي. پاکستان خپل ناول لاس زموږ سره نه
څورز کې چې د پاکستان د پوز د ملیشیا ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د تورخم په صفر نقطه کې د یوې دروازې او تاسیساتو جوړولو پر سر نښتې رامنځته کیږي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې تر اوسه دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي او د پاکستاني ځواکونو یو ویشت تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پاکستان په ضد لاریون کوونکو د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې که چیرې ستونزه ژر تر ژره حل نشي د افغان ځواکونو په لیکو کې به یو ځای شي او د پاکستان په ضد جګړه کې به برخه واخلي.
زه جمعه ګولیم د کلابیس اوسېدونکی یم. موږ د دغه پاکستان تورلنګیانو سره مرګ در ساعته پورې د دوی سره جنګیږو. هم جنګ ورسره کولی سو، نه امریکې ته ضرورت لرو نه هند ته ضرورت لرو. موږ خپله د بوس اوسېدونکي جنگ ته آماده یو، د حکومت ملګری یو، د هغو ملاتړ یو چې موږ ته موږ ته دیوالي صاحب ملي امنیت موږ ته دې امر وکړي موږ باندې ورځو مخامخ جنگ باندې کوو. په تش لاس هم ورځو که وسله راکم باندې ورځو کار راکم موږ خپل خاور موږ چاته په دا راکم اسانۍ سره په لاس نه ورکړو.
لرونکوونکو د هېواد د ټولو اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې پر پاکستاني تولیداتو بندیز ولګوي، وروسته تر دې ونه پیری او په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه هم پرېږدي. د پاکستان په ضد د دغه لاریون یو ګډون کوونکی د وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دې ښکاره تیری په ضد د حکومت سره یوځای شي او د پاکستان د برید جواب په برید ورکړي. د لاریون ګډون کوونکو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه ښکاره تیری وڅیړي او په بدل کې پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې بیا د پاکستان خلاف په زرګونو کسانو لاریون وکړ. روح الله انوري په اسداباد کې دغه لاریون ته ورغله.
مظاهره د تکبیر په نارو او د پاکستان خلاف په شعارونو ګرمه وه. د تم کلی ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صاحب الحق لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل ټول افغانان یو وجود دی او دوی په هر ځای کې د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. قومی مشر ډګروال شاه محمود خان قاضی خیل وویل پاکستان له تیرو دریو لسیزو په افغانستان کې د پردیو جنگی پروژې عملی کړي او تل د افغانستان ورانولو او افغان وژنې پالیسۍ ته دوام ورکړي چې دوی دغه کړنه غندي. لاریون کوونکو ګواښ کاوه چې که چیرته پاکستان خپل بریدونه او لاسوهنې بندې نه کړي نو دوی چمتو دي چې د خپلو ځواکونو ترڅنګ ودرېږي او د پاکستاني ځواکونو خلاف جګړه کې برخه واخلي.
د خپلو خاورو نه د خپلو امنیتي ځواکونو سره د فرق په بدله
مظاهرینو ویل کوز او بر پښتانه سره ورونه دي او هیڅوک نشي کولی چې په کرخو جنگونو او نورو نمونه سره جلا کړي. د لاریون په پای کې پریکړلی کولوستل شو چې پکې د هر تجاوز کوونکي تجاوز غندل شوی وو او له افغان خاورې او خلکو ساتنې دپاره د هر ډول قربانۍ ورکولو چمتووالی ښودل شوی وو. په کونړ او ننګرهار کې وروسته له هغه د پاکستان خلاف خلکو لاریونونه پیل کړل چې له تیرو دوو ورځو د تورخم په پوله د افغان ځواکونو پاکستاني قواو ترمنځ نښتې رامنځته شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي او د جګړې له لومړۍ ورځې تر دې دمه د تورخم دروازه په بشپړ ډول بند ده.
په خوست کې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې پاکستان وخندل شو. د چارو کتونکی او د سرحدونو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو د دوام زیان تر ډیره پاکستان ته رسیږي. سلیمان لایق زیاته کړه چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړي. له سلیمان لایق سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان په تورخم کې د تاسیساتو په جوړولو او جګړې لپاره څه اهداف تعقیبوي.
د افغانستان تاریخ بیخي روښانه ده. د اباسین تر کرښې پورې پښتانه اوسي. ځینې نور افغاني اکثر لکه هزاره ازبک دا خلک هم په داسې نه ده، دا یو واحد وطن و کوشش کوي چې هغه کرښه چې افغانانو نه ده منلې او د افغاني دولتونو د خپلې بېچارهګۍ په وسه او د غرب د پالیسیو په اساس چې پخوا دا وه چې دا پاکستان به دلته یي او پاکستان د مشخصو مقاصدو لپاره ایجاد څه چې د کمونیزم د نفوذ مخه ونیسي په نیمه قاره کې د باستانه ځو. لیکن اوس پاکستان لګیا ده او په یو منطقوي جاطلبۍ باندې چې غواړي چې ځان یو د دې منطقې د یو مخکښ هېواد په حیث باندې تثبیت کړي. دا جاطلبۍ په سیاستونو کې پیدا کېږي، مخصوصا کله چې واک نظامي برخې ته سیاسي واک ولېږدي. اوس ټول واک د ISI او د نظامي دولت ته د پاکستان د پاکستان ملکي
کې فکر کوي چې دا خو ډېره واضح خبره ده چې پاکستان د ډیورنډ رسمیت غواړي. د کرزي صاحب په وخت کې حتی خپله حامد کرزي ویل چې پاکستان څو ځله ورنه دا غوښتنه کړې چې ډیورنډ په رسمیت وپیژني. آیا دا د رسمیت پیژندلو لاره ده چې تاسیسات جوړ کړي او له افغان سرحدي ځواکونو سره جګړه وکړي؟
زه درته وایم که دی غواړي چې خپلې شخړې له افغانستان سره حل کړي، سره له دې چې دا وطن یې څلوي ساعته ومځوره او ټول هغه دا د تروریزم د ایجاد کړو دغه آدم کشي سیستمونه د ایجاد کړي، هېڅ نتیجه یې وانخیسته. یوه لاره دا ده، ډېره ښه لاره ده، د ټول جهان دپاره هم د منلو ده، د موږ هم په خیر ده. بیا د پاکستان رژیم چې هر څه د پاکستان خلک خو خلک دي، بچان لري، اولادونه لري. افغانان نه غواړي چې هغلته یو تباهي د عمومي او د انتقام کشۍ په توګه باندې پاکستان ران کړي. لیکن دی په خپله باندې همغه غلط سیاست هغه د لاس غوټه په غاښ خلاصوي.
افغان حکومت ولسمشر اشرف غنی ډیره هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې جوړې کړي، ډیپلوماټیک اړیکې. په اول سر کې چې کله حکومت جوړ شو د ملي وحدت حکومت، پاکستان سره تګ راتګ اړیکې ډېرې ښې عادي وې، اما وروسته بیا پوه شو چې پاکستان صادق نه دی. پاکستان خبرته نه حاضرېږي، نو افغان حکومت ته څه کول پکار دی؟ افغان حکومت باید څه وکړي تر څو دغه ستونزه حل شي؟
افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو مؤسسې ته، مخصوصا د امنیت شورا ته، باید خپل شکایتونه وړاندې کړي. هغه وسله چې همیشه د موږ په ضد باندې استعمال شوې ده او موږ ته چا غوږ نه نیو، خو حوادثو داسې وښووله، د سیاست ګراوند داسې ده چې د افغانستان ادعا ته به غوږ ونیول شي، ځکه د جهان امنیت په دې تروریزم کې په خطر کې ولوېده.
تېره ورځ د افغانستان د حکومت ډېرې معتبرو سرچینو رسنیو ته وویل چې دوی اسناد راټولوي او ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت کوي. فکر کوي چې دغه شکایت به ځای ونیسي؟
زه فکر کوم چې به نتیجه به هیڅکله نه وي، خو دغه د ډیپلوماسۍ طریقه ده. دا خو وایي قطره قطره دریا می شو، موږ خو هیڅوک دغه مؤسسې ته شکایت نه ده کړی. او زه فکر کوم چې دا چې د موږ عسکر هلته جګړه کړې، خو ډېر وطن پرستانه عمل کړی.
که چېرته دغه وضعیت دوام پیدا کوي، تاسو ویل چې افغان ځواکونو هم ښه کار کړی چې ځواب یې ورکړی دی. که چېرې دغه وضعیت دوام پیدا کوي، ملګرو ملتونو ته شکایت هم اوږده پروسه ده، ډېر وخت نیسي تر هغه د بحث ملګرو ملتونو ته رسیږي او بیا په اجنډا کې شاملوي. د دوام زیان کوم خواو ته تر ډیره اوړي؟
په دې کې فقط پاکستان ځکه ضرر کوي چې زه د جهاني او عمومي مطبوعات د تاسو راډیو هم چې اورم، د ټول نو نتیجه یو نتیجه ته عمومي ذهنیت رسیدلی ده د نړۍ چې پاکستان کورانی کی پاکستان د سولې د آرام لارو په ځای زیګې لارې د وینو لارې د جنگ لارې د تجاوز او مداخلې لارې تعقیبوي. زه فکر کوم چې د موږ مراجعه به ملګرو ملتو ته د افغانستان موقف ډېر پیاوړی کړي.
د سیاسي چارو څیړونکی سلیمان لایق و. له همدې مرکې سره څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي غواړي په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې روان ستونزمنه وضعیت د دواړو هیوادونو په زیان دی. د 215 میوان قول اردو وایي چې د ملي اردو په هوایي حمله کې د 50 قمندانانو په ګډون 28 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له دې قول اردو څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد حمله بهګانه وخته د لشکرګاه خر اړوند څلورمې حوزې په باباجي سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ یو افسر چې تېره ورځ په تورخم کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ټپي شوی و د ډبونو له امله سا ورکړه. د پاکستان پوځ ویلي جګړن علي جواد خان نن مړ شو. د بلوچستان په کوټه کې به خاورو ته وسپارل شي. د روسیې له مقاومت سره سره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې اسلامي او افریقایي هیوادونو د امریکا په فلوریډا کې د همجنس بازانو پر یو کلب وروستۍ حمله وغندله. د فرانسې چارواکي د روسیې د فوټبال د ټیم د پلویانو د هویت په اړه تحقیقات کوي چې په راتلونکي مسابقو کې له اخو ډپ او نښتو مخنیوی وکړي. او د کوسوو یو تبه د امریکا د پوست کمپیوټري سیستم ته د داخلېدو له امله نن محاکمه کیږي.
اوس هم سپورتي خبرونه له سباون کاکړ څخه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د روزمي لوبو اتل احمد ولی هوتک راتلونکي جمعه له خپل هسپانوي سیال رانی ګامی سره سیالي وکړي. د افغانستان د آزادو مبارزو فدراسیون مشر نور الله شاروخي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي تجارتي دي چې د فایټ نایټ په نامه یادیږي. احمد ولی هوتک په 2009 میلادي کال کې د روزمي سیالیو لومړی مډال خپل کړ. دغه افغان اتل تر دې دمه 6 سیالي ګټلې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د 14 کلنو لوبغاړو د رمضان جام سیالي نن پیل شوې. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د ټو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې د روژې مبارک میاشتې تر وروستۍ به دوام وکړي. ښاغلي روفي د دغو سیالیو د ترسره کولو هدف فوټبال لوبې ته د ځوانانو هڅول یاد کړه. او د اروپا د ملتونو لیگ په سیالیو کې به سبا شپه د فرانسې او البانیا ټیمونه خپلو کې سیالي وکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس دغه سیالي به سبا شپه د افغانستان پر وخت 12:30 د خپل پیل شي. دغه سیالي به د فرانسې په سټیډیو لودروم سټیډیوم کې ترسره شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې په لومړي نیمایي کې مو وخت نه درلو چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه ولولو. وړاندې په دې خبرونه کې یو شمېر اسمسونه ولولو خو د خبرونې په دوام به واوري. وړاندې په امریکا کې د بریټ کونکي عمر متین د میرمنې څرګندونې اوریدل شي چې وایي عمر متین په خپل هم جنس بازو. د افغانستان په ارتباط د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې خبري تعقیبو.
په دې خواکم چې حزب اسلامي هیڅ نوې امتیازات نه دی غوښتي او حکومت نه خوښ پدیم چې واقعا د صلح لپاره لیوالتیا لري.
له کندهار مو د افغانستان د شمال لور ته د ویلارې د غزیدو له پروژې خبرو.
یو ارتباطي دهلیز چې کندهار شهر به د مزار سره ومشلوي، د میدان وردګو څخه به چې د بامیان څخه تیریږي د هرات ولایت وصل کې دغه دوه پروژې تر لاس لاندې دي.
په پکتیا او کندوز کې د تازه جګړو حال درکوو. او تر 5 بجې او شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني یو ساعت خبري مجلې اورېدلی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همجنسګرایانو په کلب کې ډله ایزه وژنه وغندله. د راپورونو له مخې د عمر متین په نوم یو تن چې د پیښې پر مهال د داعش د ملاتړ اعلان کړی د یکشنبې د ورځې په سهار د اورلانډو په ښار کې ډزې وکړې او 9 کسان یې ووژل. په عین حال کې یو شمېر رسنۍ د عمر متین د پخوانۍ مېرمنې له خولې وایي چې عمر متین په خپله هم جنس باز و او څو ځل مخکې هم د پیلس په نوم د نایټ کلب ته ورغلی چې هلته پکې دغه کسان ووژل شول. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې چې مسوده یې د امریکا لخوا چمتو شوې وه په هغه خلکو برید غندل شوی چې د دوی د جنسي تمایل په خاطر پرې کیږي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هم جنس کرایانو د حقونو مسله معمولا بحث پارونکې وي. روسیه په دې وروستیو کې د ایډز ناروغۍ په نړیوال کانفرنس کې د هم جنس کرایانو د ګډون سره د مخالفت په برخه کې له اسلامي هیوادونو سره یو ځای شوه. د برتانیا څخه خبریدونکي ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې په لومړیو کې فکر کېده چې په فلوریډا کې به د همجنس کرایانو پر کلب برید د سخت دریځ ایډیالوژۍ له کبله وي، خو د برید کوونکي پخوانۍ مېرمنې ویلي ګمان کوي چې متین همجنس کراو او د 2014 میلادي کال راهیسې د شپې لخوا د پلس په نوم د نایټ کلب ته تګ راتګ کوو. دا هم څرګنده شوې چې عمر متین د همجنس کرا دوست موندلو لپاره د انټرنیټ له ځینو پروګرامونو استفاده کړې وه. دا عمر متین په خانه میرمنې ستاره یوسفی ډیلی میل ته ویلي دا متین کورنۍ فکر کوي چې نوموړي په دې خاطر نه حاصل وي کسانو وشل چې غوسه او پاری دلیو. ستاره په 2009 میلادي کال کې د انټرنیټ لاره له عمر متین سره آشنا شوې و او له هغه سره واده کړی و. دا وایي چې متین ورته د خپل ماضي په اړه ویلي و چې داسې نایټ کلبونو ته له تګ راتګ څخه یې خوند اخیسته. ستاره وایي داسې احساس کوي چې دا د عمر متین د ژوند یوه برخه وه او ممکن نه یې غوښتل چې ټول ترې خبر شي. ستاره یوسفی چې اوس یې د مارسیو دیوس په نوم له یو برازیلي سره کوژده کړې د برازیل له یوې تلویزیوني شبکې سره هم خبرې کړې. مارسیو دې تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ساري ورته د خپل پخواني خاوند په اړه ویلي و چې همجنس کرایې ته یې تمایل درلود او پلار یې څو ځل هغه ته همجنس کرا ویلي و. ستاره د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې ته ویلي عمر متین رواني تعادل نه درلود او فکر نه کوي چې د داعش سره د باید سربیره د نوموړی د کومې تروریستي شبکې غړی و. ستاره یوسفی د تلویزیونی شبکې ته دا هم ویلي چې اف بی آی ترې غوښتي څو دا مسله امریکایي رسنیو ته یاده نه کړي. د رپورټونو له مخې ستاره یوسفی په 2012 کال کې وروسته له عقل عمر متین طلاق واخیست چې متین له دې سره زور زیاتی پیل کړ وایي چې وهله ډبولی. له بلې خوا د عمر متین یو پخواني ټولګیوال چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د لمیل ته ویلي فکر کوي چې متین هم جنس کرا او غیر عادي حرکات لرل. خو صدیق متین چې د برید کوونکي پلار دی او خپله هم په ټولنیزو رسنیو کې ځان د افغانستان د انقلابي دولت مشر بولي وایي ګمان نه کوي چې زوی دی هم جنس کراو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي شوې خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې پاتې دي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا د حزب اسلامي د پلاوي او حکومت ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړې ده، خو دا چې دا خبرې به کله کېږي حکومت پورې اړه لري. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دې خبرو کې باید دواړه لوري له پوره دقت او حوصلې څخه کار واخلي. تفصیل له کابله له خان محمد سینده.
کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لبرت راستنېدو سره دا هیله پیدا شوې وې چې دوی او حکومت ترمنځ به د سولې تفاهم نامه ډیر ژر لاسلیک شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه اوس مهال مطبوعاتو ته کومه نوې خبره نه لري. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي شوي خو له حکومت سره وروستۍ خبرې پاتې دي.
دو نفر آمدن، یک ملاقاتی را داشتن همراه رئیس شورای عالی صلح.
ده هغوی دو کسان راغلل او د سولې د عالی شورا له رئیس سره ولیدل. دوی ویل جمهور رئیس ته یو پیغام لري. د شورا رئیس لارښوونه وکړه چې له جمهور رئیس سره د ورته د ملاقات زمینه برابره شي. هغوی د جمهور رئیس په لور وخوځېدل. دا چې ملاقات یې شوی او کنه او د دواړو لورو ترمنځ څه ویل شوي او په راتلونکي کې څه پروګرام لري له موږ سره په دې اړه څه شریک شوي نه دي.
سباندې دوه میاشتې کېږي چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهمنامې خبرې روانې دي. په دې اړه د حزب اسلامي د پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د څو ځلې خبرو په نتیجه کې پر یوې 15 مسودې موافقه شوې ده. د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې د حزب اسلامي پلاوي ترتیب شوې مسوده د حزب مشر حکمتیار ته رسولې او سباندې ونۍ کېږي چې بیرته یې کابل ته راوړې ده. په دې اړه ځینو رسنیو لیکلي چې د حزب اسلامي مشر د مسودې پر درې مادو خپل ملاحظات په ګوته کړي دي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د جمهوری ریاست او د حزب اسلامي نظر ولري، خو دواړه لورې خبرو ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له یوې مخالفې ډلې سره د سولې تفاهم یوه مهمه موضوع ده او باید په پوره غور او حوصلې سره ترسره شي. د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی په دې حق له آزادی راډیو ته وویل:
حکومت نہ خواہ پہ واقع لیوالتیا لری اس حزب اسلامی پہ دے صداقت لیوالتیا لری تاکید دا افغانستان دا مظلوم ولس لپاره دے ہر نوا گفتن باید تیر سی او آغا گفتن مطرح سی چھے افغانستان خلق سوکالی ہوسائی ترسی گے.
معلومه نه ده چې د کوم دلایلو لمخې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت خبرې ورو شوې دي، خو له دې وړاندې د حزب اسلامي پلاوی ویلي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دوی او حکومت ترمنځ د سولې مخه ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي سیستم په اصلاح ټینګار وشي نه د څیرو په بدلولو. د دې کمیسیون غړي او ویاند نادر محسنی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان انتخابات د اصلاحاتو په پلمه سیاسي اختلافونو ځنډولې دي. یوسف خان صدران له کابل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې حکومت د انتخاباتي سیستم اصلاح یوازې د کمشنرانو بدلول ګڼي. د دې کمیسیون ویان او غړي نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په نوم د حکومت ټولې هڅې سیاسي، غیر معیاري او غیر قانوني دي. هغه وایي چې حکومت باید د دې پر ځای د سیستم اصلاح او ځانګړو میکانیزمونو جوړولو ته کار وکړي.
اگر فرشته ها را هم بیارید به این مملکتی که
په دې هیواد کې چې نظام اصلاح نشي کملای کې هم راشي او بنشي کولای چې په افغانستان کې سالم انتخابات ترسره کړي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د چیرو بدلول یوازې د دې لپاره کېږي چې اما ذهنیتونه ګډوډ کړي.
ښاغلی موسینی وایي چې افغان حکومت باید د هڅو پر ځای د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د نوي ټکنالوژۍ په فعالیدو، د رای ورکونکو په لستونو، نویو کارتونو یا الکترونیکی تذکرو، امنیت او ځینو نورو مسایلو پاملرنه ډېره کړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت تخنینی فرمان له دې عمله چې د قانون سره په روښانه ټکر کې دی دوه ځله رد کړی دی. د ولسی جرګې ډېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې فرمان په تصویبېدو غوښتل انتخاباتي کمیسیونونه سیاسي کړي او د موجوده کمیشنرانو پر ځای ځانونو ته وفادار کسان په دندو وګماري. افغان حکومت بیا ویلي چې د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري او دا پروسه به د تقنیني فرمان له برخلیک معلومولو وروسته لا صورت واخلي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ولسی جرګې لخوا د تقنیني فرمان بیا رد د شاتګ په معنا بولي او له ځینو بنسټونو سره به د اصلاحاتو په خاطر په نورو لارو کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره نه حکومت او نه انتخاباتي کمیسیونونو څه کارونه کړي دي.
دغه د ټاکنو بهیر له بده مرغه له خپل هغه عادي او نورمال حالت نه وتلی ده او د سیاسینو او د هغه خو په ورکې کې د ګروګان په توګه واقع شوی ده چې دوی ریښتینې توګه ونه شو کړلی دغه د اصلاحاتو برخه کې ښه چارې سره کړي. حکومت د اصلاحاتو له نامه لاندې اصلي
کارونه چې بچي وي متاسفانه پر کې پاتې راغلي ده. هغه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرانو باید د انتخاباتو اړوند ستونزې او د تیرو انتخاباتو په اړه قضاوت له خلکو سره په ښه ډول شریک کړي وای. افغان حکومت د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نورو اصلاحاتو راوستلو ترڅنګ د انتخاباتي کمیشنرانو په بدلولو ټینګار کړی دی. د فیفا اجرایوي رئیس ښاغلی رشید وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح لپاره په هر اړخیزو تغیراتو کار ونه کړي، روانې هڅې کله هم هیله بښونکې نه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد ولی هیوادمن لیکي په ټولو کې د افغانستان پر انکشافي پروژو خوشاله شم، خو په کندهار کې چې پر هغه پروژو چې نوی ترانسپورتي سړک جوړی شي ډیر خوشاله شوم. سناولا اتل لهلمند لیکي افغاني طالبان باید پاکستان ته سخت جواب ورکړي. محمد رسول افغان لیکي له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره د پاکستان پر ضد ودرېږي. آشکار له جلال آباد لیکي افغان حکومت د پاکستان پر ضد ملګرو ملتو ته شکایت وکړي. عبید الله له کابل لیکي ملګرو ملتو ته د پاکستان نه شکایت وخت غواړي، مشکل باید د خبرو له لارې هوار شي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکي که تورخم بند شي اوس چابهار شته. مولا محمد روحانی لکندهار لیکي افغان ځواکونه البته د خپل اس ام اس کې افغان ځواکونه ستایل دي. حمید ګل علي کوزای له شیخ زاید پانتونه لیکي موږ هیڅکله په خپل خاوره تجاوز نه منو. دفتانه لیکي په تورخم کې د پاکستان د پوز بریټ په کلکه غندم. محمد فهیم ادیب لیکي د میدان له کوټیا شونه پاکستان چې د تورخم په فرضي کرشل افغانانو سره جګړه کوي دا د یو بې رحمه گاونډي کار دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان هر وخت پر سرحدونو تاسیسات جوړوي نو باید غاشماتونکي جواب ورکړ شي. ازادي راډیو ته یو شمېر نورې سمې سونه هم را رسېدلې دي. البته د ځینو متن نه لوستل کېږي، ځینې ډېر اوږده دي، بیا حروف یې سره نښتې دي، نو هیله کوو چې په لنډو اس ام اس را واستوئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې پکتیا ته مخه کړو او د کندوز له جګړو مو خبر کړو، د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه یو راپور لرو. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندیداتوري نوماند متحدو ایالاتو ته د مسلمانانو د مخنیوي په اړه خپل دریځ نور هم سخت کړی او په دې ترڅ کې ویلي دي چې د ده په بندیز کې به افغانان، پاکستانیان او سوریایان شامل وي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنسبازانو پر یوه کلب د یوه افغان الاصل امریکایي ځوان په برید کې 9 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې څرګندونو په اړه ویلي چې یو کس نشي کولی د یوه ستر تمدن او یو کلتور استازیتوب وکړي. تفصیل له رضوان مراد څخه.
د امریکا ولسمشر ته د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو پر وړاندې خپل دریس نور هم سخت کړ. ټرمپ په فلوریرا ایالت کې د همجنس بازانو پر یو کلب د یکشنبې له برید وروسته ویل دی به د ولسمشر له خاصو صلاحیتونو کار واخلي او د دې ګواښونو د دائمي له منځه وړلو تر وخته به له هغو هیوادونو د امریکا خاورې ته د خلکو پر تګ راتک موقتی بندیز ولګوي چې د امریکا، اروپا او د هغو د نورو متحدانو پر ضد د ده په خبره توریستی فعالیتونو سابقه لري.
We cannot continue to allow thousands upon thousands of people to pour into our
country. دوی موږ نشو کولای خپل هیواد ته د سرګونو کسانو چې دغه وحشي قاتلانو په شان فکر لري راتګ ته ادامه ورکړو. د سختدریزو اسلام پالو زیات اصول لویدوسو ارزښتونو او بنسټونو سره په تضاد کې دي. هغه یادونه وکړه چې د فلوریدا د پیښې د عامل عمر متین پلار او مور په افغانستان کې زیږیدلی او تیر کال د سان برناردینو برید کوونکي چې د داعش له ډلې سره خواخوږي درلوده د پاکستان او میرمنې چې په برید کې ورسره وه د سعودي عربستان وه. ټرمپ وویل دا بندیز به تر هغې وختې دوام وکړي چې امریکا دا امکان نه وي ترلاسه کړی چې د دې خلکو په باب بشپړ معلومات ترلاسه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په ځواب کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې یو تن نشي کولی چې د یو ستر کلتور استازیتوب وکړي. ولسمشر غنی له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې ویل
An individual cannot represent a culture or civilization. The greatest number of casual
They were yo kas pa fardi toga de yo astar tamadun aw kultur astazi tob anshi kawale. د فلوریدا ایالت په اورلاندوی ښار کې د همجنس بازانو پر کلب برید کوونکی ځوان افغان الاصل عمر متین نومېده چې په نیویارک کې زیږیدلی او په یو امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د پکتیا چارواکو په یو خبري ناسه کې خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ګڼو وسلوالو ته مرجوب لا اړولې ده او عملیات لا هم روان دي. لګردې د ازادي راډیو خبريال داود تپان راپور لري.
پکتیا ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو د یوې خبري ناستې له لارې خبر ورکړ چې په دې ولایت کې د بیلابیلو عملیاتو پر اساس په جلا جلا سیمو کې لسګونه وسلوالو ته مرجوب لا اړولې. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ مسؤل جنرال ولی محمد ځاځي په یاد خبري ناسته کې وویل چې دوی له تیرو درې ورځو شپو راهیسې د پکتیا په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي.
په منطقه نوی کوی د زرمات کې عملیات روان دي چاته ډېری خې لاسته راوړنې لري حتی د هغو جسدونه اوس هم د اوس لحظه پراته و په یاد کې همدارقم ده په منطقه د زاو منطقه چې د ګردیز و د زرمت د لارې په اوږدو کې پراته د پیغې کې هم د دوه مړي تر اوسه پورې د هغو پراته و سره د موټرسایکلونو همدارنګه پرون د خو ایتلاف لخوانه د سیدکرم په ولسوالۍ کې هوایي اجرات وشول چې په نتیجه کې یو صرف چې په هغې کې زیګویک یخی شوی و ډېر د وخته راهیسې دا د تعقیب لاندې و یوه سراچه چې په هغې کې خاوان یوې خواته بلې خواته وړلو هغه هم ډېر زیات تعقیب د لاندې و خوشبختانه پرون د هوایي اجراتو په نتیجه کې هغه صرف هم د منځه تللی دی سراچه هم د منځه تللی موټرسایکلونه هم د منځه تللی په نتیجه د بمبار کې دولس نفره د مخالفینو د منځه تللي دي
نوموړي دا موویل چې د دوی عملیات روان دي او د کشمیر پورونو پر اساس به په نورو سیمو کې هم خپل عملیات پلان کړي په یاد خبري ناسته کې د پکتیا والی وایي نکی احمد اتل د ملکی ولایتي او نظامی ادارو ترمنځ د همغږۍ ایجاد خبره وکړه ویل چې دوی د خیام غږی پر اساس زیاتې لاسته راوړنې لري
د امنیتي او هم د ملکی ادارو ترمنځ همغږي تر پخوا ډېره پیاوړې شوې ده خپلمنځي همغږي د همدې سبب شوې ده چې په پکتیا کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی او زمونږ امنیتي ځواکونه تاسو ګورئ ډېرې ښې لاسته راوړنې لري په بېلابېلو سیمو کې چاڼیز عملیات روان دي
دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل په یادو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلوماتو ترڅنګ وویل که په ادارو کې همغږي لا زیاته شي پکتیا امنیتي وضعیت به تر دې ډاډمن شي
څومره چې موږ معلومات لرو تېره شپه د سیدکرم ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي ګڼ شمېر ټپیان دي داسې معلومات مونږ ته رسېدلي همداراز هغه رینجر موټر چې مخکې طالبانو سره ول افغان امنیتي ځواکونه د هر ځای چې نیولې وي هغه هم تخریب شوې ده د دې تر څنګ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د زرکۍ په سیمه کې د انیس په نوم د طالبانو یو کمانډان ټپي شوی 9 نور ټپیان دي او 1 ویل کېږي چې هغه وژل شوي دي طالبانو همداسې ټپیان لري که چېرته په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ایجاد شي نو موږ په ښکاره ویلی شو په ډاډه ویلی شو چې دلته بیا د وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نشته
د سیدکرم پېښې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي ویلي خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ذکر کړی چې دوی د زرمت ولسوالۍ په کوی سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو برید کړی درې تنه یې وژلي څلور یې ټپیان کړي او یو طالب هم ټپي شوی دی
بل لور ته په کندوز کې پوځي چارواکي وایي چې د شفق عملیات په پایله کې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې یو شمېر لوی کلي له طالبانو تصفیه شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې ادامه لري اجمل آریان له کندوز راپور لري
د شفق عملیات په پایله کې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې یو شمېر کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د کندوز تخار د لارې د خوندیتوب او د طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوی و چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو د مهماتو ډیپوګانو ته همدارنګه دیرش حلقې بېلابېل ډول ماینونو ته هم 14 ورکړل شوه په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال محمد اکرم سامی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیات کې یو شمېر لوی کلي لکه د ناصرو مومندو ملرغي کټخیل جرګزر او د ناویانو کلي په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي
دشمنان مردم افغانستان بهتر است که از وحشت دهشت و حرکت های دهشت افغانانه دست
وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري خو به دا وي چې له جنګ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي
په پروسه سول بیان هیڅ ګونه برد نه دره
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو یو شمېر پټنځایونه او د سوق اداري مرکزونه هم له منځه تللي دي ښاغلی جنگلباغ په دې اړه وایي
په شما د جریان هستیم که چندین قریا جا تصفیه شد و چند پوسته و قراواز یا به دست نیروی امنیتی افتاد عملا شما میبینید
که په دې عملیات کې یو شمېر کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه شول او د هغوی د مهماتو زیرمو او ماینونو ته هم 14 ورکړل شوه او زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډاډه زړه په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي
غرغر کنن تمام قطعات امنیتی او دفاعي ته خدمتشان است
په ورته وخت کې بیا د سیمې اوسیدونکي له امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي څو بیا ځلې طالبان په دې سیمه کې حضور پیدا نه کړي د جرګزر د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
خدا راستي کې
بیا که نشان میتم که از ده خانم عوام خود در گرفته.
دی خدای روی تو گوره مگ دی طالبانو لشر سخ خلاص کری، خلق دی طالبانو للاس در پدر شوی دی او پا دی کلی که امنیتی پوستی جوری کری چو بیا طالبان را نشی. بله خواه تا بیده کندو سیمویز چارواکی خلقو تا داد ور کوی چه دوی پا تصفیشو و سیمو که امنیتی پوسته جوده وی او زیادهوی چه عملیات لا هم پا سیمو که دوام لری. داغ چارواکی وی چه وست محل خلق کولی شی لکندو سخه پا داد زده نور و ولایتون تا تک را تک وکلی. دی یادوانه ده چه داغ پاوزی عملیات ورست لحقی پا کندوز ولایت که پیل شو چه پا دی ورستوی که دی ولایت دیلوی ولارو چخه دی مسافر ورون که موتورون و سپرلی دی طالبان و لخوای ارغمل ونی ول شوی. خود تروس پر وصلوال و طالبان و پا دیار چنه دی ویلی.
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اس ام اس لازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای.
د کندهار د فواید عامه مسولان وای د کندهار د یو شمیر مهمو لوی لارو د کنکپر حالت درغونې لپاره امکانات ترلاسه کړي او ډیر ژر به کار پیل کړي. د چارواکو په خبره په دغو لویو لارو کې د کندهار هرات، کندهار روزګان او یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو لارې شامل دي. دوی همدارس له کندهاره د افغانستان شمال ته د یوې لویې لارې د احتمالي پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار، کابل، کندهار، هرات او همدارنګه د روزګان کندهار ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مختلفو لاملونو له امله یا پوره او یا یې هم ځینې برخې زیاتې تخریب شوي دي. پر دغو لویو لارو اکثره مهال لوی او خوندي ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي، خو د دې ټولو سره سره لا هم په کندهار کې ډېرې داسې ولسوالۍ شته چې هیڅ پوخ سړک نه لري. د کندهار د فواید عامې رئیس عبدالمحمد احسان به امنیتي پیښې، د سړک جوړونې د پروژو ټیټ کیفیت، د سړکونو د ژر خرابېدو لاملونه دي. احسان وایي تازه د لویو لارو د ترمیم او پینهکارۍ لپاره امکانات له خپل وزارت څخه ترلاسه کړي دي. هغه د سړکونو د مراقبت په برخه کې د ضعیف نظارت ستونزې هم نه ردوي.
تقریبا سل ټنه ډامبر او یو لک لیټره تیلو قرارداد مو سرچپ کړی دي. یو څه ډبره یا د غره ډبره یا کرش جغل هم دي چې دا به په نږدې راتلونکي کې یعنی په هفتو کې به انشاءالله د کندهار کابل د لوی لارې او کندهار هرات د لوی لارې هغه پنځه دېرش زره سدا بوک او د کندهار روزګان سړک یا د شاولي کوټ تیرن کوټ سړک چې خراب دي د هم جغل اندازې کو.
نوموړي وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د سړک جغل اندازې د اړتیا پر مهال ترسره کوي او د ځینو لویو پرتو ولسوالۍ د لارو د رغېدو پر پلان هم کار کوي. د وایي په اوږدمهال کې به کندهار د هیواد د شمال سره د یو ارتباطي دهلیز له لارې هم وتړل سي.
یو ارتباطي دهلیز چې کندهار ښار به د مزار سره ومشلوي او د میدان وردګو څخه به چې د بامیان څخه تیریږي د هرات ولایت وصل کې دغه دوې پروژې ترلاسه لاندې دي چې دوې هفتې مخکې د فایده امید وزارت څخه یو مشورتي ټیم د مقدماتي سروې دپاره دا کندهار ته تشریف راوړي.
بل خو د کندهار د ښاروالۍ ریاست وایي د لوی والی او د ښار په ځینو نورو ناحیو کې د سړکونو د جوړولو پروژې اوس عملاً روانې دي او د ښاري سړکونو پراختیا یې له لومړیتوبونو څخه ده. کندهار د ګونو جنوبي ولایتونو سره د لوی لارو په واسطه وصل دی چې ډېر کله یې ورتګ له ساعتونو ورځې وخت په بر کې نیسي.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.
د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی. په دې خبري مجلې کې مهم موضوعات دا و چې افغان حکومت غواړي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو د ارکان رئیس محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو ته وویل چې نن په تورخم کې آرامي ده او جګړه نشته. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پاکستان پر ضد لاریون وشو. د کنړ په مرکز اسد آباد کې د پاکستان خلاف بزرګونو کسانو مظاهره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وویل له حزب اسلامي سره د دې شورا د سولې خبرې نهایي شوې دي، خو له حکومت سره یې وروستۍ خبرې لا پاتې دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د همجنسګرایانو په کلب کې ډله ییزه وژنه وغندله. په عین حال کې یو شمېر رسنۍ د عمر متین د پخوانۍ میرمنې له خولې وایي چې عمر متین په خپله همجنسګراو او څو ځل مخکې هم د پیلس په نوم د نایټ کلب ته چې خلک یې پکې ووژل ورغلی و.